د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته مزه احمد تر تکل هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او د طاهر روښان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خپریږي. د افغانستان د حکومت په محبسونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور د څېړنې موظف کمیسیون نن په کابل کې د خپلو تحقیقاتو نتایج چې تر ډیره د ملګرو ملتونو له راپور سره سمون لري اعلان کړل. پر دې او نورو موضوعاتو په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او مرکې لرو، خو لرنای د دې ساعت خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورې چې د هندوستان د اورګاډي وزیر د دې هیواد په شمال کې د اورګاډي په یو سټیشن کې د خلکو د پښو لاندې کېدو د پیښې په اړه د څېړنو امر کړی او واتیکان نن اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر شپاړسم پاپ بینډیکټ به د پاپ په توګه د فبروري په 28مه نیټه خپله دنده خوشي کړي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. سمدستي قسیم سولمل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکړی مهمو سرټکو ته، د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د څېړنو ټاکل سوی هیئت په ځینو زندانونو کې د شکنجې موجودیت تاییدوي او جاپان نن په ننګرهار کې د بیرغونې د څو پروژو لپاره له افغان حکومت سره 1.3 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړه. پاموکړی پوره خبرونو ته، هغه پلاوی چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت په اړه د ملګر ملتونو د راپور څېړل ته مازف سوی و، د افغانستان په ځینو زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت تاییدوي. د دې پلاوی مشر عبدالقادر عدالت خان نن په یو خبري غونډه کې ویل چې نږدې نیمو یې ادا کړی چې شکنجه کړی سوی دي. د هغه په وینا د څېړنو پر مهال 240 کسان سره په کابل، کندهار او هرات کې مرکه سوی ده.
مجموعی اشخاصی که
په مجموعی ډول هغه کسان چې د شکنجه او بدرفتاری داوی کړی یو سل شپږ درستنو تر رسیدي او په پایله کې هغه کسان چې د شکنجه او بدرفتاری داوی نه دی کړی په عمومي ډول 8.8% تر رسیدي.
شاوخوا یو میاشت مخکې په کابل کې د ملګر ملتونو دفتر یو راپور خپور کړ چې پکې د افغانستان په توقیف ځایونو کې په سیستماتیک ډول د شکنجو موجودیت ته اشاره شوې وه. له هغې وروسته ولسمشر کرزي یو پلاوي ته دنده وسپارله چې دا موضوع وڅېړي. د کونړ چارواکي وایي چې 13 وسلوال نن په دې ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای سول. د کونړ والي فضل الله وحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان مخکې د افغانو بهرني ځواکونو په وړاندې جنګېدل. ښاغلي وحیدی پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې مخالفت پرېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د سولې د پروسې له پیل تر اوسه پورې 152 کسان دولت ته تسلیم شوي دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه بې خبري وښودله. او جاپان نن په ننګرهار کې د بیرغونې د څو پروژو لپاره له افغان حکومت سره 1.3 میلیون امریکایي ډالر وړیا مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال جاوید لودین او په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی لودین د دې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې دا پیسې به د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې پر انکشافي پروژو ولګوي. $1.3 میلیون ارزښت یو تړون لاسلیک کړ چې د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې به پر سیمه ایزو بنسټي پروژو مصرف سي. جاپان په تیرو 1 کلونو کې د افغان دولت یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه پاتې سوی دی. د کورنۍ خبرونه د سیمه ایزو نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره اجمالاند په سټوډیو کې دی.
د هندستان د اورګاډي وزیر پاون کومار بانسل وی د دې هیواد په شمال کې د اورګاډي په یو سټیشن کې د خلکو د پخو لاندې کېدو د پیښې په اړه د څېړنو امر ورکړل شوی څو معلومه شي چې ولې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان تر پخو لاندې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. دا پیښه د یکشنبې په ورځ په الهآباد کې د اورګاډي په یو تمځای کې د ګڼې ګوڼې د زیاتېدو پر مهال رامنځته شوې. په دې سیمه کې د هندوانو د یو مذهبي جشن لپاره په میلیونونو کسان راټول شوي. د هندستان د اورګاډي وزیر پاون کومار بانسل وایي په تمځای کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه د دې پیښې سبب شوه.
ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ وہاں زیادہ رش ہو گیا دی وی هلته موږ ته څرګنده شوي چې د اورګاډي په دې تمځای کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې وه. په تمځای کې د خلکو د ګڼې ګوڼې زیاتېدل د دې سبب شو چې هغه موانع ماتې کړې چې موږ جوړې کړې وې. ډېر شمېر کسان چې تر پښو لاندې شوي د یو پل د پاسه وو. په دې ځای کې ډېره بې نظمي وه او ان همدا اوس هم ډېر زیات خلک په دې تمځای کې راټول شوي. پولیسو بیا هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د دوی لخوا د کوتکو په ګزارونو سره د خلکو د کنټرول هڅه هم د دې سبب شوې چې ګڼ کسان تر پښو لاندې شي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې شاوخوا دېرش میلیونه هندوان د کومبه میله په نوم جشن کې برخه اخلي چې په ترڅ کې دوی د ګنګا، جمنا او سرسوتی په سیندونو کې لامبي. ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه د روسي چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي علي اکبر سالی به همدارنګه له روسي چارواکو سره د ایران او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو په ښه کېدو هم وغږېږي. تمه ده چې سالی به نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره مسکو کې وګوري او د ایران او روسیې د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسون په لسمه جلسه کې به هم ګډون وکړي. لویدیځ ویره لري چې ایران اټومي وسلې جوړوي، خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په 26مه نېټه د قزاقستان په پایتخت ماته کې ایران نی چارواکي د نړۍ د شپږو هیوادونو لاستازو سره د خپل لاجمن اتومي پروګرام په اړه خبرې له سره پیل کړي. واتیکان نن اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ بینډکټ 16 به د پاپ په توګه د فبروري په 28مه نېټه خپل دنده خوشې کړي. دوی په دې اړه دم ګړی کوم علت نه دی په ډاګه کړی. د روسیې د شمال په کومي سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه نهه تنه کان کیندونکي وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د اجساد په کان کې د دوشنبې د ورځې له چاودنې وروسته موندل شوي دي. دا تو نورو کان کیندونکو په اړه هم ویره ده چې دننه په کان کې به د ماتو ګډو لاندې بند پاتې وي. ویل کېږي چې د چاودنې پر مهال په دې کان کې 22 کسانو کار کوو. د لومړنیو معلوماتو له مخې چاودنه د میتان له کبله پېښه شوې. د روسیې د سکرو په کانونو کې دا ډول چاودنې بیا کېږي ځکه چې د خوندیتوب تدابیر هسې کار دی په پام کې نه نیول کېږي او ډېر کله د قانونو څښتنان د خوندیتوب تدابیرو ته پاملرنه نه کوي. د برتانیې په یوې بیړۍ پورې اړوند د ژغورنې وړه کښتۍ د کینري په یو ټاپو کې د تمرین پر مهال ډوبه شوې ده. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د تامسن کروز د بیړۍ چلونې شرکت دا پیښه تایید کړې ده. ویلې دي پیښه د شنبې په ورځ د لاپاما په ټاپو کې چې د اسپانیا د کینري په سیمه کې پروت دی پیښه شوې. څېړونکي هڅه کوي څو د ژغورنې د دې وړې کښتۍ د ډوبېدو سبب پیدا کړي. ویل کېږي هغه بیړۍ چې دا وړه کښتۍ ورپورې اړوند وه د پیښې پر مهال پکې د 1400 په شاوخوا کې کسان سپاره وو چې له دوی نه کوم چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو په جنوبي ایالت میسیسیپی کې یوې لویې بړبوکۍ یا ټورنیډو د دې ایالت په درې سیمو کې چې د دې ایالت په درې سیمو کې راتاو شوې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي او په سلګونو ودانۍ زیانمنې کړي. ویل کېږي چې د هاټسبرګ په نوم ښار په دې طوفاني بړبوکۍ کې تر ټولو ډېر زیان لیدلی. په دې کې د جنوبي میسیسیپی د پوهنتون ودانۍ ته هم زیان اوښتی. چارواکي وایي د بړبوکۍ له کبله تر اوسه د چا د مړینې رپورټ نه دی ورکړل شوی. دا و خبرونه. او دوستانو وسم پام وکړی د هوا حالاتو ته چې زما همکاري وړاندې کوي. په راتلونکو څلیرو ساعتونو کې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا اټکل دی.
د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو څلیرو ساعتونو لپاره په څو سترو ښارونو کې د هوا د حالاتو د وړاندوینه کړې. کابل د تودوخې وړ درجه 10 ټیټه منفي 15 اسمان برګ. مزار شریف د تودوخې وړ درجه 15 ټیټه 4 اسمان برګ. هرات د تودوخې وړ درجه 13 ټیټه 3 اسمان نیمولید. جلال آباد د تودوخې وړ درجه 14 ټیټه 6 اسمان برګ. او په پای کې کندهار د تودوخې وړ درجه 21 ټیټه 4 اسمان ځایځای اوریت شوډل سوي. دا د هوا حالات تر بیا.
د هوا حالات د ازادي رادیو د خبري سرویس په پای کې. قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په اړه د ولسمشر حامد کرزي لخوا ټاکل شوی کمیسیون نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړل. د حکومت په زندانونو کې د بندیانو د حالت په اړه به د بشري حقوقو د یوې ټولنې د مشر نظر واوري.
حکومت اوس د محبسونو د وضعیت د بهتر کېدو په طرف هلې ځلې کوي، نه د خرابېدو په طرف.
د سولې د عالي شورا یو هیئت په پاکستان کې له زندانه د طالب مشرانو د خوشي کولو په اړه خبرې کوي. په نورو موضوعاتو کې له پاکستانه راستنو شویو کډوالو نن په جلال آباد کې مظاهره وکړه او له چارواکو څخه د کور او سرپناه غوښتنه وکړه او د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي.
د تاریخ ناور عملیات موږ د موخت وخت لپاره نه کړی د دې په خاطر چې موږ فقط یو هفته یا څلور ورځې یا پنځه ورځې لپاره عملیات وکړو.
د خبرونه په ورسته برخه کې د لوبو له میدانه او د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د څیړنې حکومتي پلاوی هم دا ثابته کړې ده چې د حکومت په زندانونو کې له زندانیانو سره ناوړه چلند کیږي. د پلاوی د خپل 25 مخیز راپور پایلې نن په کابل کې له خبریالانو سره شریک کړي او افغان حکومت ته یو شمیر سپارښتنې هم وکړي. پلاوی د کابل، کندهار، په هرات او هرات په زندانونو کې تر 280 ل زیاتو زندانیانو سره مرکې کړي او نږدې نیمایي برخه له شکنجې کولو څخه شکایت ورته کړی. افغان حکومت وروسته تر هغه د پلاوی ته دنده ورکړه چې په افغانستان کې د یونما دفتر د افغان زندانیانو د شکنجې او د حقوق پر حقونو د تیری یو راپور خپور کړ. معصوم میوند په دې اړه نور حال راکوي.
نږدې نیمایي هغو زندانیانو چې په زندانونو کې د څیړنې له حکومتي پلاوي سره یې خبرې کړي ادعا کړې چې په زندانونو کې شکنجه او بد چلند شته. دغه حکومتي پلاوي د بیلګې په ډول د کابل، کندهار او هرات ولایتونو په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې څیړنې کړي. د دې پلاوي غړو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د راپور تر شریکولو وروسته د دې راپور پایلې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره شریکې کړې. په زندانونو کې د څیړنې د حکومتي پلاوي رئیس او د اساسي قانون پر عملي کولو د څارنې کمیسیون مرستیال قدر عدالت خوا وایي چې زندانیان د نیولو او تحقیقاتو پر وخت شکنجه سوي او ناوړه چلند ورسره سوي.
مجموعی اشخاصی کې با ایشان مصاحبه صورت گرفت جمعاً به 284 نفر میرسد.
په مجموعی ډول له 204 اتیا کسانو سره مرکې شوي. له دې جملې 138 کسانو د شکنجه ادعا کړې. د دوی د ادعا ولمخ دغه شکنجه تر ډیره د نیولو پر وخت او ډیر کم د تحقیقاتو پر وخت ورکول کیږي. په نتیجه کې هغه کسان چې د شکنجه ادعا یې کړې 38.8% سیگی
88.8%.
یونامای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر دروان لمرز میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې زندانیان په 14 ډول سیستماتیک ډول شکنجه کیږي او همدارنګه په جنسي تیری او مرګ وشل کیږي. خو په زندانونو کې د څیړنې حکومتي پلاوی وایي چې د څیړنې پر وخت هیڅ ډول سیستماتیک شکنجه او د جنسي تیری مثالونه نه دي پیدا کړي. د دې پلاوی څیړنې همدارنګه شي له هغو زندانیانو سره چې خبرې سوي په اصل کې شپږ شپږ کسان مدافع وکیلان نه لري. د پلاوی مشر هم رنګ په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه روغتیاي حالت د هغوی د دوسیو پر وخت نه څیړلو او په زندانونو کې تر خپل وخت ډیر ساتلو یادونه کوي. شاغلی عدالت خو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له زندانیانو سره ناوړه چلند کوونکي دي په جدي ډول وڅاري.
به اداره محترم لویس آرنوالی وظیفه سپرده شوه کې یافته های هیئت
د لوی سرنوالی محترم ادارې ته د دنده وسپارل شي چې د څېړنې د کمیسیون لخوا موندل شوی حقایق چې په دې راپور کې راټول شوی د زندانونو د قانون د 150 مادې سره سم دي هغه و څېړي او د شکنجه عاملین د تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي په دې خاطر چې په راتلونکو کې هیڅ تورن او مجرم شکنجه نشي
در آینده تحت شکنجه قرار نگیرد.
د بنجانو د دوسیو پر وخت چېرل روغتیاي حالت ته پام کول او د کورونی چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د هغو کسانو د ورته ولوړول چې لزندانیانو چیرنې کوي د پلاوی نوري مهمه سپارښتنه وي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ویلي تر هغو پرې چې د زندانیانو د شکنجه ستونزې حل شوي نه وي دوی به هغو مشخصو زندانونو او توقیف ځایونو ته زندانیان ونه سپاري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د شکنجه یادونه پکښه شوی. د افغان زندانیانو په اړه د اندېښنې داسې وخت څرګندېږي چې ټاکل شوی ډېر ژر افغان حکومت له امریکایي ځواکونو نوڅ خدای په ګرام زندان ټول مسولیت واخلي. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي کدی د هیواد په زندانونو او توقيف ځایونو کې د شکنجه مخنیوي ونشي نو خایل د مسلې څخه د دولت وسلوال مخالفین ګټه واخلي. د دې غیر دولتي ټولنې سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکینن ازادي رادیو ته ویل چې د شکنجه د مخنیوي لپاره باید د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه عملی ګامونه پورته کړي. د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوند چې دا موضوع څاري له ښاغلي هوتکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې او نورو ستونزو د اورۍ لپاره باید څه وشي.
په کلي طور باید مابوسینو ته د مدافع وکیلانو زمینه برابر شي. په اوله قدمه کې دا د حکومت وظیفه ده، او په دوهمه قدمه کې بیا مستقل مدافع وکیلانو انجمن چې وجود لري دوی فعالیت ګړندی شي. دوهم اړخ یې دا ده چې مسلکي پولیس په محبسونو کې توظیف شي، یعنی هغه پولیس په محبسونو کې د محبس چارې پر مخ بیایي، هغوی باید ترن شي په بین المللي معیارونو باندې. دریم اړخ یې د زندانیانو د ځای خوراک او صحي ستونزې دي، چې دا ستونزه هم تر زیاته حده حکومت دې ته متاسفانه توجه نه ده کړې. مختلف وزارتونه باید پر دې باندې کار وکړي تر څو د محبسونو لپاره صحي اسانتیاوې برابرې کړي. دا هغه وړاندیزونه ول چې پخوا هم موږ د افغانستان حکومت ته کړي ول. په کلي ډول بیا هم وایم چې وضعیت تر پخوا په محبسونو کې بهتره شوې ده، اما په ولایاتو کې زیاتره د قانون حاکمیت ته توجه نه کوي. د محبسونو وضعیت قابل د تایید زموږ لپاره کلي طور نه ده، یعنې زیاته توجه په خصوص باید په ولایاتو کې وشي.
هوتکیسه محترم، که دغه ډول مسایل چې تاسو وړاندې کړل، دغه سپارښتنې چې تاسو وکړلې چې زندانیان ته دغه اسانتیاوې یا دغه حقونه باید ورکول سي، که بیا هم په تکرار سره دغه حق زندانیان ته ور نه کول سي، ستاسو اندېښنه څه ده؟ آیا رښتیا به هم د زندانیانو حالت نور هم خراب سي، او یا به هم د دوی پر بشري حقونو باندې یا د زندانیانو هغه حق چور کول کیږي هغه حقونه به بیا هم تر پښو لاندې سي؟
یو مهمه خبره چې ماته د ارزښت وړ هغه ده چې د افغانستان حکومت دا تعهد سپارلی دی د محبسونو وضعیت به بهتره کوي. دا په خپله یو امیدواري ښیي، او که مقایسوي شکل ونیسو د یو کال مخکې نه یا د شپږو میاشتو مخکې نه مقایسوي حالت ونیسو، نو په مقایسوي حالت کې وضعیت د بهترېدو په طرف روان ده، نه د خرابېدو په طرف. په لحاظه کوم واقعیتونه چې وجود لري هغه واقعیتونه به وایو چې حکومت اوس د محبسونو د وضعیت د بهتره کېدو په طرف هلې ځلې کوي، نه د خرابېدو په طرف.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هیواد په دولتي زندانونو کې د شکنجې د ادعاو په اړه خبرې کولې. او اوس راځي واورو چې عام افغانان د حکومت په زندانونو کې د شکنجې د راپورونو په اړه څه نظر لري.
سوچ د انسان جزانوي ثابت شوی او که جزای هم ثابت شي، دی وهلو ټکولو هیڅ لار د انسان دی پوره نشته ده. انسان دی وا د مهر او محبت نه ډکه کلمه ده چې انسان دی محبت نه باید کور سو خسته شي، او کغه مجرم هم وي نور لار هم ډیر شته دي چې هغه د اثبات په خاطر دی هغه لارو چار نه کور وخلی چې هغه نه کوم عمل چې کړی هغه په ثبوت کې. مګه وهل ټکول د انسان دی پوره کامیاب لار نه دی، او دی هغه لار نه دی چې په غنی سړی په چې په زور ان کې اقرار په کې ثابت کې. حقوقي بشر او انسان ته د انساني سترګو لیدل، نور اجتماعي اخلاق او اجتماعي بشري سلوک باید سړی په نظر کې ونیسي، د اسلام لین په نظر، د اجتماع دین لین په نظر. وهل ټکول خو هیڅ د انسان لپاره لازم دی نه.
چې دا اوس زندان کې څوک ونه وهي، هغه حق څوک نه لر شي ووهي. مونږ غواړو چې بندیان په زندان کې ونه وهل شي، د حکومت نه دغه مو خواهش ده.
زه فریدون، دا یو ناوړه عمل ده، او دا باید چې نه پولیس نه د نور محبس محاسبین دا ټول باید چې دا کار ونه کوي. هغه خپله بندیان دي، هغه دا مه خپل خیر ته علاقه وکړي، دا وخت تېر کړي. یو بندي ده، نو بندي باید چې سره کم وخت تېر کړي، نه باید چې وخل شي وټکول شي. تحقیق په وخت کې وخل کېږي چې دا کاني شو، مګر که بیا ګنای یا باندې به د حد نه زیات وخل کی، د خپل اندازې نه زیات وخل کی، کاغه کی ګنا نه می، د خپل اجرم قبلی چاره زده راسی ګنا لره. زندان کې بس بچ بخیونه وخل شي، هیڅ کوم هغه نه لري زندان کې بچ سوار پیونه کول شي.
یو شمیر عام افغانانو چې د کابل په واټونو کې له د ازادي رادیو له خبريال سره په خبرو کې د شکنجې په اړه په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه خپل نظر شریکو، تاسو هم کولای شئ چې پر دې او همدارس د افغانستان سیمې او نړۍ د نورو موضوعاتو په اړه خپل نظریه او تبصره د اتصالاتو په 1903 شمیره اس ام اس کړي، او د ازادي رادیو لارې له نورو هیوادوالو سره شریکي کړي. سمخک له ازادي رادیو اوري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د وخت په پاکستان کې ده. د سفر وروسته له هغه کېږي چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په یو خبري کنفرانس کې څرګنده کړه چې پاکستان باید له دې وروسته د طالب بندیانو د خوشې کولو په لړ کې د سولې له عالی شورا سره مشوره وکړي تر څو هغو بیرته د جګړې لیکو ته ولاړ نه شي. بشیر گواخ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالی شورا د جکپوري غړي اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې پلاوي د سفر مقصد پاکستان ته څه دی.
رول لاله اسلام آباد ته یو اتکتیزه هیئت دی چې هغه ناسته چې په نظر دی چې د دینی علماو ترمنځ انشاءالله تعالی په کابل کې وشي. دوی هغه مقدماتي کارونه لکه اجندا او ترکیب هیئت علما د پاکستان او نور شیان په دې موضوع کې دوی انشاءالله تنظیموي. بیا هم بهتر از ی سولې د عالي شورا ولې دا هغه ناسته نه ده چې علما ترمنځ کېږي، دا مقدماتي کارونه جوړوي. بیا نو بهتر از
قسمیار صاحب دې وروستیو کې افغان حکومت په دې ټینګار کړی چې پاکستان د طالب بندیان د سولې د عالي شورا په مشوره خوشې کړي تر څو بیا هغوی د جنگ لیکو ته لاړ نه شي. نو آیا اسلام آباد ته تللې دا هیئت به په دې اړه هم د پاکستان حکومت سره کومې خبرې وکړي؟ تاسو په کومه طریقه د دې بندیانو خوشې کېدل غواړئ؟
منظور هغه نه و خو دا خبر هم دوی سره وشي. زه فکر کوم خبر خو یکی بیانو دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا اجرایی هیئت او نور راهبرۍ چې دوی بیانو تسلیم تر اوس پورې موږ یو میکانیزم باید جوړ کړو. خبر به وکړو، یعنی تر اوس پورې موږ نشو څه شی ویلای.
قاسم یار صاحب، د رپورټونو تر مخه ځینې خوشې شوي طالب بندیان بیا د جګړې لیکو ته تللي، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟ څو کسان واپس جنگ ته تللي او د دې کار د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کېدای شي؟
رسانه‌ای خبر خوشته خو موږ سره کومه موثق معلومات او مدرک سند موږ په لاس کې نه لرو، خو دغه یعنی نگرانی موږ سره همدی چې باید یو میکانیزم جوړ شي، یعنی فکر بشي دواړو خواهی یو ځای دا وکړي چې هغه کسان چې د جیل نه خلاصېږي سولې ته یعنی مرسته وکړي، سولې ته کار وکړي، همکاري وکړي سولې سره.
قاسمیر صاحب، د روسیو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن قطر ته تللی، هلته په د روسیو کې افغان طالبان سره مذاکرات هم شوي دي، نو آیا د مولانا فضل الرحمن سفر هم د دې لړۍ برخه ده؟
موږ رسمان په جریان اچول شوی نه دي چې مولانا صاحب هلته تللی دي، خو د اصول په لحاظ دا وایم چې هر کس، هر مقام، هر ټولنه چې مرسته وکړي موږ سره، یعنی په خوشي او په ښه نیت او په ښه عمل د سولې لپاره او ملي پخلاینې لپاره کار وکړي موږ هر کله کوو. خو په قطر کې تاسو ته معلومه ده چې تر اوس پورې هغه دفتر په رسمي توګه پرانستل شوی نه دی او زموږ حکومت قطري حکومت سره اسخار کوي چې ځینې سوالونه او تفصیلات او نور شیان دوی سره یعنی جوړ وکړي، بیا نو انشاءالله تعالی هغه دفتر به پرانستل کېږي.
د سولې د عالی شورا جکپوړی غړی اسماعیل قاسمیار و چې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له خبریال بشیر ګواښ سره یې خبرې کولې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد پرون رسمن په کار پیل وکړ، البته په افغانستان کې خپله دنده رسمن پیل کړه. دا جنرال به د خپل کار په موده کې افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د انتقال پر بهیر څارنه کوي او همدارس لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به تنظیموي. په دې اړه یو راپور لرو چې د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خو له هغه مخکې نن په جلال آباد کې له پاکستانه راستنو شویو سلګونو کډوالو مظاهره وکړه او پر چارواکو یې تور پورې کړ چې له دوی سره د مور مېرې سلوک کوي. د کډوالو خپل لویه ستونزه د سرپناه ستونزه یاده کړه چې د دوی په وینا له تیرو اتو کلونو راهیسې دولت ورته خپل قانوني حق نه دی ورکړی. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په دې اړه نور تفصیل لري.
د دوشنبه په ورځ په سلګونو کډوالو د ننګرهار ولایت مقام مخې ته لاریون وکړ او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله. دغه لاریون کوونکي وایي وکاله کېږي چې له پاکستانه راکړه شوي او د ولایت په خوخه د کوز شیخ مصری په خارګوټي کې میشته شوي دي، خو اوس یې ټولو د ځان لپاره هلته د خټو ودانۍ جوړې کړي. دولت ورته د وتلو امر کړی دی. دغه لاریون کوونکي وایي تر هغه پورې به دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چې په رسمي توګه د دوی حق نه وي ورکړی. دوی وایي کچېری بیا هم ورته حق ورنکړل شو نو دغه 2000 کورنۍ په ټول د ولایت مخې ته خپل تذکیرو ته اور ورته کړی.
دې ته مجبور شوی یو چې مونږ خپل دغه 2000 کورنۍ خپل اصلي تذکیرو ته اور ورته کو او خپل افغان تابعیت ته نور استفا ورکو. لار شنو پر دې تابعیت واخلو کاغوی پر خود خطرګه جنوغه به موجنی.
ته په بنگلا کې اوسېږي، ته په دومره دکانو کې اوسېږي، د خوارو غریب غم نشته ولې نشته. الله دې زوالو کوي او راز دې قامت کې تاسو مسولین دي کثیر زم
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی د دغو کډوالو نیوکې پر ځای ګڼي او په خبره یې کډوال د سرپناه قانوني حق لري، خو اوس مهال دوی په لاس کې ځمکه نه لري چې ورته یې توضیح کړي.
نو دغه خلک په حقیقت کې د کوم ایجنسی څخه راغلي دي، مستحق دي، یعنی د مهاجرت دغه معتبر اسناد چې کوم دي دغه ټول لري. یعنی موږ اوس په الحال مشکل چې موږ دا مشکل دا چې د ننګرهار په ولایت کې د مهاجرینو دوه خارګوټي وو، یعنی هغه خارګوټي زموږ دراته څخه مخه په مکمله ټوګه باندې ډک شوی دی.
د فقرزی په خبره دوی دوه خارګوټي په نظر کې نیولې چې منځوري راشي بیا به دغه کډوالو ته په بل ځای کې ځمکه ورکړي، خو لارین کوونکې بیا وایي چې دوی په دې سیمه کې وکاله تیر کړي او همدا ځمکه باید ورته ورکړل شي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
چارواکي د مرجه ولسوالۍ د تریخ ناور د سیمه په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. افغان چارواکي نن د هلمند ولایت د سیمه ته چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ورغلل او له عملیاتو څخه یې لیدنه وکړه. تریخ ناور د لشکرګاه په شمول د څلورو ولسوالیو ترمنځ پرته ستراتیژیکه سیمه ده او ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو شمېر کسان له طالبانو سره مرستې کوي او دولتي مځکې هم غصب کړي دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای راپور راکوي.
چارواکي وایي د تریخ ناور د سیمې په عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د هلمند والی او امنیه کمانډان سیمې ته تللي ول او د عملیاتو په ځای کې رسنوي ته وویل د تریخ ناور په سیمه کې د تیر ورځ راهیسې د پیلسو عملیاتو په دوام کې 11 کیلومتره پرمختګ شوی دی. امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم وویل وسلوال په دې سیمه کې جنگ د کوکنارو د کرلسو کروندو د ساتنې لپاره کوي. الهام وویل د تریخ ناور د سیمې عملیات افغان ځواکونو په یوازې سر پیل کړي او د تیر ورځ راهیسې د پاموړ پرمختګ هم کړی دی.
د تریخ ناور عملیات موږ د موخت وخت لپاره نه کړی دی په خاطر چې موږ فقط یو هفته یا څلور ورځې یا پنځه ورځې لپاره عملیات وګجنوز.
تر ترخانه ور کې موږ د پرون سار عملیات شروع کړی دی. تر دا دمه تاسو مینه چې دا د ترخانه ور تقریبا 11 کیلومتره سا موږ وسپا کړی دی.
دی په ډیر کم وخت موږ سره وکی او تلپات دی
په دې عملیاتو کې دوه تنه محلي پولیسو مجل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. دغه عملیات د نادالي مارجې او ناوي ولسوالیو د ملي او محلي پولیسو او ملي اردو سرتیرو لخوا پیل سوي دي. د هلمند والی حاجی محمد نیم وای د تریخ ناور د سیمې د عملیاتو وروسته به د خلکو د اړتیا وړ د بیارغونې پروژې هم پیل کړي او په دې سیمه کې غواړي پراخ سړکونه هم جوړ کړي او په دې ډول په تریخ ناور کې امنیت ټینګ راشي.
خصوصا په ساحه کې ډیر توجه ده.
باندې پاغه ساحه کې تریا کې خرل سوې ده د خلکو سره خبرو بس هم شو د شورا علماء او نور کسان د تبلیغ لپاره د خلکو سره قوت د خلکو د تشویق چې راسي به مرکز ته او د دوه اوبه د ریاستي ادارې له خپل باندې او علاقه وشه.
چرواکی وایي د دې عملیاتو پر مهال یو ولس مله بلابل وسلې یو موټر بم او یو اراده موټر سایکل هم پلاس ورغلی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په تریخ ناورسمه کې د پیل سو عملیاتو او خپل لورته د اوښتې تلپات پاره سن دي ویلي. د تریخ ناور د سیمې د طالبانو څخه د هلمند د نادالی ناوی مارجا او ګرمسیر ولسوالیو چارواکو وخت نا وخت شکایتونه کول او د هغې سیمې نه په اړوند ولسوالیو کې پر دولتي تاسیساتو د بریدونو راپورونه ورکول. مسولین وایي د ملي او محلي پولیسو ترڅنګ د ملي اردو د سرتیرو لپاره د تریخ ناور د سیمې د امنیت په خاطر شپږ سترې پوستې هم جوړوي چې په دې کار سره به بیرته سیمې ته د طالبانو د ورتګ مخه ونیول سي. محمد الی ازدی د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، د نورستان په مرکز پارون او د لغمان په مرکز مهترلام کې اوریدای شي. درنو اوریدونکو اوس هم اجمل انت غوښی چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
هغه پلاوی چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور څېړلو ته موظف شوی او د افغانستان د ځینو زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت تایید کړی دی. د رسالت په نامه پارلماني ډله غواړي چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید د رای ورکوونکو نومونه له سره ثبت او الکترونیکي تذکيري وویشل شي. د هندوستان د اورګاډو وزیر پاوان کومار بانسل وایي د دې هیواد په شمال کې د اورګاډي په سټیشن کې د خلکو د پخو لاندې کېدو او وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنو امر کړی. واتیکان نن اعلان کړی دی چې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ بینډیکټ به د پاپ په توګه د فبروري 25 نیټه دنده خوشی کړي. دوی په دې اړه دمګړی کوم اعلان نه دی څرګند کړی. د روسیې د شمال په کومي سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 تنه کان کیندونکي وژل شوي دي. د برتانیا په وی بیړوي پورې اړوند شغورنې وړه کیختې د کینری په یو ټاپو کې د تمرین پر مهال ډوبه شوې ده. 15 کسان پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او ټاکل شوې ده چې ایران د بهرنیو چارو وزیر به د دې هیواد د اتمي پروګرام په اړه د روسي چارواکو سره خبرې وکړي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. امریکایي جنرال جوزف دانفورد پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي عمومي قماندان په توګه خپل کار پیل کړ. نو موري بده د ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت سپارلو پر بهیر څارنه کوي. همدارز له هیواد د بهرنیو ځواکونو او د جنگي وسایلو او تجهیزاتو د استلو د بهیر چارې به هم تنظیموي. په دې اړه نیویارک ټایمز ورسپانې یو مطلب خپور کړی چې مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
جنرال جوزف دانفورد چې پرونې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان په توګه په کار پیل وکړ، 15 او خایو وروستی جنرال وي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د قماندانۍ مسؤلیت ورلغړی کیږي. دانفورد بچ د عراق د جګړې په پیل کې د پلی سمندري ځواکونو د یو غونډ مشر کوله. له افغانستان په داسې حال کې د شاوخوا 6000 امریکایي عسکرو او پوځي وسایلو او تجهیزاتو د استلو چارې تنظیموي چې تر اوسه په دې هیواد کې له طالبانو سره جګړه روانه ده. دانفورد به دغه راز افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد وروستی پړاو څاري. د نیویارک ټایمز په وینا نړیوال ځواکونه به د یو شمېر هغو ناکرارو جنوبي او ختیځو سیمو مسؤلیتونه هم افغان ځواکونو ته سپاري چې که طالبان پرې بشپړ کنټرول نه لري پر دې سیمو پراخ نفوذ لري. جنرال دانفورد په هغه مراسمو کې چې د کار د پیل په مناسبت پرون په کابل کې جوړ شوی او په لنډو خبرو کې وویل چې له افغانانو سره د امریکا ژمنې پر ځای پاتې دي او زیاته کړه چې ډیر کارونه باید تر سره شي. هغه وویل نن د بدلون ورځ نه ده، بلکې زموږ د ماموریت دوام دی. هغه څه چې نه دي بدل شوي زموږ اراده ده. هغه څه چې نه دي بدل شوي د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې زموږ ژمنه ده. د خپل دې ماموریت د سرته رسولو او د افغانستان خلکو ته د خدمت په برخه کې زموږ ژمنه نه ده بدله شوې. جنرال دانفورد د پاوز له پخوانیو تجربه کارو منصبدارانو څخه دی چې په دې وروستیو کې د پلی سمندري ځواکونو د قماندانۍ د مرستیال په ګډونې په بیلابیلو لوړو پوستونو کې دندې ترسره کړې دي. نیویارک ټایمز وړاندې د لویدیځو چارواکو په حواله لیکي چې جنرال ډانفورد په افغانستان کې څو لومړۍ ورځې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان الن ترڅنګ چې د کار موده یې پرون پای ته ورسېده په غونډو کې برخه اخیسته چې د خپلې نوې دندې د څرنګوالي په اړه ځان پوه کړي. ډانفورد د جورج ټاون له پوهنتون څخه د حکومت کولو په چارو کې ماستري لري او وروسته یې هم د حقوقو او ډیپلوماسۍ په چارو کې ماستري اخیستې ده. د نیویارک ټایمز په وینا د جنرال ډانفورد د نوې دندې په اړه جزئیات به په راتلونکو ورځو کې چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه چې تر راتلونکي کال پورې څه شمېر امریکایي عسکر له افغانستان ووځي خپله پریکړه اعلان کړي څرګند شي. دغه راز به اوباما ښایي د هغه شمېر عسکرو یادونه هم وکړي چې د دواړو هیوادونو د موافقې له مخې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د پولیس سمندري ځواکونو د قمندان جنرال چارلس ګورګانوس په وینا د جنرال ډانفورد د نوې دندې یو اساسي برخه به د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ سرخی چې وکول شي پر خپل پښو ودرېږي. د هغه په وینا هدف دا دی چې دغه ځواکونه پر راتلونکي کې په خپله وکول شي خپلو لیکو ته کسان جذب کړي، روزنه ورکړي او پر وسایلو یې مجهز کړي. افغان ځواکونه اوس د روغتیایي خدماتو، استخباراتو او لوجستیکي چارو په برخه کې پر امریکایي ځواکونو متکي دي.
لو تر وو ورځې په اونۍ کې
زموږ راتله آزادۍ رادیو ری قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د سپورت اونیس پروگرام د لوبو له میدانه او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي. زه احمد تکلب د ماخام په شپږو بجو د ازادۍ راډیو له ماخامنۍ خبری مجلې سره به هم ستاسو خدمت ته حاضر شم. په نننۍ ماخامنۍ خبری مجله کې په زړه پورې راپورونه لرو. له نورستانه په یو راپور کې به واوري چې د دې ولایت په دوآب ولسوالۍ کې درې ښځینه طالبانې پیدا شوي چې د ملي اردو د سرتیرو جامع غوندي او په جګړو کې هم ګډون کوي. تر هغه وخته زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او تاسو رابولم لمړی د لوبو له میدانه د اونیس پروگرام اوریدو ته.
د لوبو له میدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بټ نو چانس.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نو میناوالو په دې پروگرام کې مو دا برابر کړی چې په کندوز کې د کابل کندوز د بازان او کرکټ ټیم د برته ورتک سره له توت هرکلی سره مخ شوی دی.
د کندوز د کرکټ لوبو هغه ټیم چې سمو دوړان دی په عربي متحده اماراتو کې د اته وادونو په کرکټ سیالیو کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وو د اتلولۍ له کاپ سره برته کندوز ته راورسید.
او په پکتیا کې هم د دغه ولایت لوبغاړي د سټډیومونو او تمرین ځایونو لنشتوالي څخه شکایت کوي.
ورزشي امریت په پکتیا کې د فوټبال یا د نورو لوبو لپاره د خاص میدانونه جوړ کړي.
دا ټول او ټول به د سپورت له مهمو خبرونو ورسته واوري.
د بلخ په پینګ پانګ سیالۍ کې تلو برمکی د نجونو د سیالیو اتله شوه او جواد مایار هم په نارینه کې لومړی مقام خپل کړ. د بلخ ولایت ورزشي امیر محمد ابراهیم عثماني د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې لوبو کې چې د ایران قونسلګری مالی لګښت ورکړی تلو برمکی د شلو نجونو ترمنځ اتلولي ترلاسه کړې ده او جواد مایار هم د نارینه و د برخې اتل پیژندل شوی دی. د ایران د قونسلګری څلور نارینه لوبغاړي هم د 15 لوبغاړو ترمنځ ولوبېدل خو کوم مقام می نه ته خپل کړه. د لوبي چې څلور ورځې روان وي میر الیاس او جعفر سکندری د نارینه په برخه کې او امینه جعفری او شازیه تقی د نجونو په برخه کې دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اتصالات چیلنج کپ سیالیو لپاره خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنۍ عامر فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د لوبي د افغانستان د شلو ولایتونو د شلو منتخبو ټیمونو ترمنځ د ننګرهار په کوربه تو پیل شوې دي چې هر ورځ په 500 اورونو کې جوړیږي. تر دې دمه په دې لوبو کې چې هدف یې ایلیټ کپ ته د تکړه څیرو په ډاګه کول دي د ننګرهار او د پروان د ټیمونو د یوې بریا خبره شوې ده. او په نړیوال فوټبال لوبو کې به هم واوري چې ریال مادرید په لا لیگا، بایرن مونیخ په بونس لیگا او چلسی په پریمیر لیگ کې د اونۍ د سر لوبې ګټلې دي. د رویټرز خبری آژانس له مخې ریال مادرید د ټیم وکړای شول د شنبه په شپه په سنتیاګو لوبغالي کې د سویا ټیم ته څلور د یو په وړاندې ماته ورکړي چې ریالي لوبغاړي کریستیانو پکې هټریک یا درې ګوله ووهل. د المان په بونس لیگا کې هم دا چې بایرن مونیخ څلور د صفر په وړاندې شالکا صفر څلور ناهیلي کړ او هم د جدول لومړی کرخه په واک کې لري. د انګلستان په پریمیر لیگ کې دا هم چې چلسی په 4-1 ویګان مات کړي او مانچستر سیټي له تمه سره خلاف 3-1 ساوثهامپټون سیټي ته د ماتې غاړه ایښي.
د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل چې هاجره مراد معصومی جوړ کړی وو. را به شو د پروګرام لومړنی رپورټ. د افغانستان د کابل کندوز بازان کرکټ لوبډله چې سموده د مخی په ډیزرت پریمیر لیگ کې چې په اماراتو کې وشوي د ګروپی راوند یا د کوارټر فائنل پوری د لومړی دور اتلولي خپل کړی او د اتلولي جام سره تیرونه افغانستان تر رسیدلې ده. په دغه ټیم کې چې د کندوز او د کابل مشترک لوبغاړي برخه لري، کندوز ته د کندوز د لوبغاړو پر رسیدو سره له دغه لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. زمونږ خبریال نور محمد سهیم له کندوز څخه د دغه لوبغاړو د ورتګ په اړه باندې یو رپورټ برابر کړی.
د کندوز د کرکټ لوبو هغه ټیم چې څه موده وړاندې په عربي متحده اماراتو کې د اته هیوادونو په کرکټ سیالیو کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وو، د اتلولۍ له کپ سره بیرته کندوز ته راورسید او د کندوز خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شو. د کرکټ لوبو د دغه ټیم مشر ډاکټر نور عالم فرید د کندوز کرکټ لوبډلې د دغه بریالیتوب په اړه رسنیو ته داسې وویل:
دا 20 لوبډلې وي چې په اماراتو کې اول ځل لپاره په ډی پی ایل په نامه سیالۍ ترسره پلار اچول شوې وي چې د افغانستان په شمول اته هیوادونو پکې برخه لرله، چې خوشبختانه د افغانستان په کې کندوز ولایت په دغه سهم لري او دا د افغانستان په تاریخ کې اول ځل دی چې کندوز هغه خپل ولایت او بالخصوص ټول افغانستان ته اتلولي راوړي. کندوز ولایت لوبډله د پاکستان هغه کلب چې د راولپنډي وو هغه ته په اول قدم کې ماتي ورکړه، په دویم کې هندستان هغه ته ماتي ورکړه او همدارنګه کویټ ته ماتي ورکړه.
ویل کیږي چې د غبریالي توپ د کندوز د کرکټ ټیم د سیالۍ دویم پړاو ته پورته کړي او ټاکل شوی ده د راتلونکو مارچ په میاشت کې د غلوبي یو ځل بیا په دوبۍ کې پایل شي. خاغلی فرید زیاته کړه چې د کندوز ټیم ته د دغه ځلیدنې له امله د انګلستان هیواد لخوا بلنه ورکړل شوې ده چې هغه هیواد هم سفر وکاندي. ویل کیږي چې په دغه سفر کې د کرکټ ټیم سره د کندوز د ځینو مقاماتو له شخصي مرستو پرته سر رسمي او دولتي مرسته نه ده ترسره شوې او د لارې ټوله خرچه په خپل د لوبغاړو لخوا پوره شوې ده او دغه قهرمانی افغانستان ته راوړې ده. دغه لوبډلې له دولتي مقاماتو نه وغوښتل چې د ځوانانو د زیاتې هڅونې لپاره همکاري وکړي.
د پکتیا ولایت لوبغاړي وایي که څه هم چې په ډیری ورزشي رشتو کې تر لومړي دویم او دریم مقامونو پوری خپل کړی دی، خو بیا هم د تمرینونو لپاره سم او مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي چې د پکتیا د اولمپیک امریت پام نه ورته کوي او کوم سټیډیوم چې په دغه ولایت کې موجود دی د لوبغاړو په مخ تړلی پاتې دی. دا چې د اولمپیک امریت په دې اړه باندې څه خبرې لري او نور لوبغاړي کوم شکایتونه کوي، د داود تپان په دې رپورټ کې به یې په ګډه سره واورو.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز او لرو پرتو ولسوالۍ ورزشکاران شکایت کوي چې د اولمپیک امریت پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه کوي. دوی وایي چې د پکتیا په ډیرو سیمو کې ورزشکاران شته او په ورزشي نمایشونو کې برخه هم اخلي او د افغانستان په کچه لوبو کې لومړی او دویم او دریم مقامونه هم ترلاسه کړي، خو دولتي چارواکو په دې ولایت کې شته ورزشي امریت ورته لازم پام نه دی کړی. د پکتیا مرکز ګردیز ښار ورزشکاران وایي چې دوی د ورځنیو لوبو او تمریناتو لپاره نه وړ ځایونه لري او نه هم د سیالیو لپاره لوبغالي. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې ورته د لوبو لپاره وړ لوبغالي او تمریناتو په خاطر جمنازیوم او نور وړ ځایونه جوړ شي.
نوم یې فرید احمد زید دی، پکتیا یو تن ورزشکار. ورزشي امریت په پکتیا کې د فوټبال یا د نورو لوبو لپاره د خاص میدانونه نه جوړ کړي. کومې لوبې چې موږ کوو موږ په شخصي لګښت باندې میدانونه جوړ کړي دي، نو موږ غوښتنه ده چې باید پکتیا کې ورزشي میدان جوړ کړي. نو دوی هیڅ کار نه ده کړی، د ریاست موږ غوښتنه ده چې باید په دې برخه کې موږ ته کار وکړو.
ورزش توان لرو ټول ځوانان، حکومت ورته هیڅ پام نه ده کړی، نه ورزش ته میدان نه جوړ کړي دي او نه کلبونه جوړ کړي دي. ټول په شخصي کلبونه یا میدانونو کې لوبي کوي ځوانان. نه دلته کوم قدر نستا، هغه ته مرکزی دولت هیڅ پام نه کوي، په ادارو کې مشکلات دي.
د پکتیا د اولمپیک امیر محمد امین عالم یار وایي چې د یاد ولایت ورزشکاران له پخوا اوس ښه شوي دي او د دې پر ځای چې په خاورو کې ولوبېږي ورزشي لوبغالی ورته جوړ کړی دی.
کلم یو ریاست فوج او چوپټه لکه کلم بل څه واغله دلته همسه کول. موږ خپل دفتر هم سټیډیوم ته انتقال کړی، او سټیډیوم کې د فوټبال میدان شته، د والیبال شته، د باسکټبال شته او تر اوسه تقسیم کړی نه چې لیک ناقص لري. موږ څو غره د ولایت په مشوره سره مکتوبونه مرتسوي چې دا سوي هغه درس باید یو کال هغه پروفیسور کوم اورس پیدا شوی دا باید جوړم کې دلته هم ګوزه پکې په سټیډیوم کې 15000 نه تماشاچیان جوړیږي. مشکل مو پیننه ورو
خدا گردیز ورزشکاران د اولمپیک د امیر دغه خبره نه منی وای چې په گردیز کې جوړ شوی لوبغالی د لوب او تمرینات په خاطر د دوی په واکین نه دی ورکړل شوی. دوی وای دا په خوا په چیر وسم خار ته چیر م په خاور او شګو او ور شوی میدانونو کې خپل ورزنی تمرینونه او لوب تر سره کوي. د گردیز خار څو تنه لوبغاړي
ان رحمت حیران يم د پکتیا ولایت د اتحاد د فوټبال لوبډلې غړي په پکتیا کې ورزشي استډیومونه نه دی جوړ شوی، یوازې او یوازې د شګو میدانونه چې په هغه کې ډیر ځوانان مصروف وي. نو په یو میدان کې څلور پنځه لوبډلې هغلته بازی کوي، نو دا د ځوانانو لپاره ډیره مشکله ده. او یو سټډیوم چې دلته په پکتیا کې دی ځوانان نه ورپریږدي هغو ته، او یوازې هغلته هغه حکومت خپله پوسته اچولې ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې ورزشي سټډیومونه موږ ته جوړ کړي.
حضرت ولیم د پکتیا ولایت اوسیدونکی او زه یو تن ورزشکار یم. دلته په پکتیا کې هر څوک سوای لوبغالی لیستا هیڅ لوبغالی وجود نه لري، نو هر څوک سوای دا ټول دروغ نه او بیمانه خبره. او ټول هغه لوبغاړي چې دلته لوبیږي هغه په داسې میدانونو کې لوبیږي چې هلته غټې غټې تیږې او شګې هر شی وي، جګو ټیټ وي، نو د څښاک ځای هم نسته او هغه داسې د لوبې لپاره نه وي، هغه شخصي ځایونه وي. په هغې کې بیا د وخت په تېرېدو سره ودانۍ جوړېږي.
د پکتیا ورزشکاران او ځوانان دا ګیله هم کوي چې د افغانستان د ملي اولمپیک اداره د پکتیا ځوانان په هیڅ لوبو کې په پام کې نه نیسي، او دوی وایي چې دوی ته ډیر وخت په نړیوال او ملي لوبو کې برخه نه ورکول کیږي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
د لوبو له میدانه اوسنی سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې ایمیل ادرس باندې موږ سره خپلې هر راز نیوکې، وړاندیزونه او پوښتنې شریکې کړئ. آزادي ویب ات آر اف ای آر ایل ډاټ اورګ. تر بلې اونۍ مو زه صفی الله ستنیک ځای په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښه شی ولرئ.
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ګڼې ښځې تذکره نه اخلي. هغه ښځې چې تذکره نه لري یا نه اخلي له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي. د تذکرې د اهمیت او د نویو برقی تذکرو په اړه معلومات هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم، خو په سر کې وږمې رشیدی ته ورور کوم چې د ښځو په اړه لنډ خبرونه راواوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخیوي مسؤلې لطیفه سلطانی د شنبې په ورځ وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر کم شوی دی. میرمن سلطانی وایي چې د افغانستان د مرکزی احصایې و سروې چې په 1940 کال کې ترسره کړې و ښیي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر په 110 دی، خو د همدې ادارې د 1990 کال سروې په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر په 113 ښیي. خو د ښځو چارو وزارت دغه شمیرې ردوي، وایي چې دا مهال په دولتي ادارو کې 22% ښځې کار کوي. دغه راز په مدني ټولنو او غیر دولتي ادارو کې هم ګڼې ښځې په کار بوختې دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو ادعا کوي چې یو کال مخکې ځینو کسانو له ورور سره یو ځای یو نامعلوم ځای ته تښتولی و، خو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دې غږ نه دی اوریدلی. د زمزمې په نامه د غنجلۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تاج محمد په نامه یو کس چې د ځینو سیمه ییزو قوماندانانو له ملاتړه برخمن دی تښتولی و، او وروسته له درې ورځو په دې شرط خوشې شوی و چې جبري واده ته غاړه کېږدي. زمزمه غواړي چې په دې اختطاف کې ښکېل کسان ونیسي او سزا ورکړي. دا شکایت کوي چې تر اوسه د ننګرهار ولایت چارواکو د دې په قضیې باندې غور نه دی کړی او تښتونکي اوس هم دې او د دې کورنۍ ته ګواښونه کوي. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په یو هوټل کې ښځو ماډلانو په یو فیشن شو کې برخه واخیسته. د لباسونو یوې ډیزاینرې سحر بانو زیرک اسوشیتد پریس آجنس ته ویلي دي چې په افغانستان کې ښځو ته مشکلات ورځ په ورځ زیات شوي دي، خو موږ باید د شا په لور قدم وانخلو او که ښځې راوړاندې شي او د ماډلو په حیث راڅرګندې شي دا به یو مخ په وړاندې او د دوی لپاره د ګټې اقدام وي. د جمعې د ورځې د فیشن شو بندوبست د بدلون لپاره د ځوانو ښځو غیر انتفاعي نه دولتي ټولنې کړی و. د بدلون لپاره د ځوانو ښځو ټولنه په اجتماعي ژوند کې د ښځو د ځواک د زیاتولو په مقصد کار کوي. په دې فیشن شو کې لسو ماډلانو برخه واخیسته چې یوازې درې پکې نارینه وو او ټول پکې درې دېرش ډیزاینونه نندارې ته وړاندې شول. که څه هم یو محدود شمېر کسانو ته بلنه ورکړه شوې وه چې دې نندارې ته ورشي، خو بیا هم د شاوخوا زر ډالر په بیه ټکټونه وپلورل شول. درنو اوریدونکو، د طبیعت تذکره د یو کس د هویت ښکارندوی کوي چې څوک دی، د کوم ځای دی، عمر یې څومره دی او ظاهري ځانګړنې څه دي. په افغانستان کې د تذکرو ویش د امان الله خان په دوره کې پیل شو او له 1933 کال وروسته د تذکرو د ویش او اخیستو چاره ګړندۍ شوه. که څه هم دا د هر افغان ضرورت دی چې د هویت تذکره واخلي، خو په افغانستان کې ګڼ خلک په تیره ښځې د ځینو کورنیو ستونزو او ناوړه دودونو له امله تذکرې نه لري چې ځینې وخت بیا له سختو ستونزو سره مخ کیږي. د لوګر ولایت یوه اوسیدونکې چې د تذکرې د نه درلودو له امله له ستونزو سره مخ شوې وایي:
در یکی از بانک های ما به حساب باز کردم،
مختل می پیو بانک کی حساب خلاص کردم، زکل به هر چرا تا پیسې را لګلی، خو کله چې بانک ته لاړم تذکره را نه غوښتله، ما نه لرله نو کار می ونه شو. اوس می د میړه د تقاعد د وسیقې په کار نه پسې ګرځم. د تقاعد ریاست ته چې لاړم تذکره په کار وه، ویلې تذکره واخله کنه به تذکرې دې کار نه کیږي. ډېر سرګردانه شوم، څوک هم نشته چې د تذکرې اخیستلو لپاره را سره وګرځي. خپله هم چندان بلده نه یم که هر چاته له ماشومتوبه تذکره اخیستل کېده اوس به مې ولې جنجل نکالل.
له بل پلوه که یوه ښځه تذکره ونه لري، نشي کولی چې په خپل نامه د کور قباله واخلي، نشي کولی په میراث کې خپل حق وغواړي، بانکي حساب پرانیزي او د حج د فریضې د ادا کولو او یا نورو ضرورتونو لپاره پرته له تذکرې پاسپورت واخلي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو خاطره وایي چې د دوی ګاونډۍ چې سخت ناروغه وه او باید ډېر ژر هندوستان ته لېږدول شوې وای، د تذکرې د نه درلودو له امله یې تګ وځنډېد او له ډېرو ستونزو سره مخ شوه.
دغسې زموږ خپله همسایه مه داسې مریض وه، تذکره نه یې درلودله، بیا داسې ډېر سخت حالت کې وه، باید غوښتل سې هندوستان ته یې بوځي، کوم هغه نه مریضي ډېره سخت مریضه وه، نو دې تذکره نه درلودله، باید له هغه نه کوشش وکړو چې تذکره واخلي. دا خو تذکره خو دومره زر اختر کېږي نه، باید یو دوه هفتې درې هفتې ووځي چې تذکره واخلي. ډېره سختي باندې تذکره واخیسته، په دې ښځې مې ډېره سخته مریضي تېره شوه.
خاطره وایي چې د خپله هم تر شپاړس کلنۍ تذکره نه درلوده، خو کله چې له پکتیا کابل ته راغلل نو پرته له تذکرې یې په ښوونځي کې نه نیوله، نو مجبوره شوه چې تذکره واخلي.
شپاړس کلنه پنځلس کلنه وم چې پلان مې تذکره ته واخیسته. مخکې موږ په پکتیا کې وو، بیا سلامه دلته راغلو، بیا پلان مې تذکره واخیستله. ته پکتیا کې تذکرې خو چا اخیستلې؟ خو اخیستلې چا نه اخیستلې، خو داسې پاتې وو. کله چې د پکتیا تذکره نه درلوده، بیا دلته سې راغلو، دلته بیا پلان تذکره واخیسته، بیا مکتب کې مو شامل شو.
سره له دې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې که ښځې او نارینه وغواړي په ډېره اسانۍ تذکره اخیستلی شي، خو پوښتنه دا ده چې ولې ښځې تذکره نه اخلي. بېسوادي او دودیز بندیزونه هغه عوامل دي چې ډېرې ښځې د تذکرې له اخیستو پاتې کړي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی محمد الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ خلک ښځمنو ته د تذکرو اخیستل شرم ګڼي.
دلته په لرو پرتو سیمو کې خلک ښځو ته تذکرې نه جوړوي، شرمېږي. که په مرکز کې جوړوي، به ډېر کم خلک به ښځو ته تذکرې جوړوي، خو دلته په سیمو ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې خلک ښځو ته تذکرې نه جوړوي.
علی ګل بیا وایي ښځې له کوره بهر نه وځي، نو تذکرې ته هم اړتیا نه لري.
دلته په پکتیا کې ځکه ښځو ته تذکرې نه جوړوي چې ښځې باندې کار نه لري او باندې اجازه نه ورکول کېږي چې ښځې د چیرته لاړې شي بې له سړه، نو هېڅ ضرورت نه لري ښځه چې تذکره جوړه کړي. یو بله خبره داده چې دودونه دي، دودونو له مخې هم سړي اجازه نه ورکوي چې دوی د تذکرې جوړې کړي، لاړه شي عکس واخلي او یا د تذکره جوړه کړي.
د کونړ ولایت د ښځو چارو رئیس نسیمه شفیق سادات وایي که افغان ښځې تذکرې وانخلي نو په هیواد کې به د دوی دقیق شمیر نه وي معلوم او دولت به هم نشي کولی دوی ته د دوی له شمیر سره سم پوره روغتیایي، تعلیمي او کاري خدمتونه برابر کړي. میرمن سادات وایي چې په کونړ ولایت کې ګڼو کورنیو ته د شرم ښکاري چې خپله خور لور یا میرمن د تذکرې د اخیستو لپاره بوزي او عکس یې واخلي. میرمن سادات له خلکو غواړي چې نور نو خپل دغه ناوړه دودونه پرېږدي او په خپل وخت تذکره واخلي.
پته ستونزې دولت لخوانه دي ستونزې موږ خپل ټولنیز ستونزې او کورنۍ ستونزې دي چې اکثرا د هیواد وګړي خصوصا خزینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی داسې تذکره واخلي او کله چې بیا مشکل سره مواجه کیږي نو هغې وخت کې بیا دوی ډېر حل ځلې کوي بیا ډېر مثلا وسطو پسې ګرځي نو البته زما غوښتنه د ټولو ولس نه یا د ټولو خویندې نه ده چې د ضرورت د رفع په خاطر باندې دوی قانوني تذکره خپل ترلاسه کړي ځکه د یو ضروري اسناد دي مثلا که دوی غواړي وطن د داخل د افغانستان کې اوسي مثلا که یو خور یو چیرته غواړي دندن ترسره کړي تذکره مثلا نه لري دی غواړي چیرته دنده ترسره کړي هغه دولتي وظیفو کې تاسو خپله پوهېږو چې ضرورت تذکرې ته کېږي د دې تذکره نه وي نو وظیفه باید چې د دغې دنده اخیستل کې هم سلزن پېښېږي بیا سلسلونو مشکلات پیدا کېږي چې دغه مشکلات موږ ټول بیا بېرته په دولت راوړو هلته چې ستونزه موږ خپله موږ کېږي همدغه مشکلات د حل په خاطر باندې نو بهتره دا ده چې ټول کورنۍ دغه مثلا دغه دود ناورې دودونو پیروي پرېږدي تذکره اخیستل چې یو ضروري کار دی ضروري سند دی دا باید ټول کورنۍ باید غړي ولري
تر اوسه په افغانستان کې کاغذي تذکرې چې د وړو کتابچو او په دې وروستیو کې د یوې پاڼې په بڼه ویشل کېدې خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په نویو تذکرو کار کوي چې د برقي یا الکترونیکي تذکرو په نامه یادېږي د نویو تذکرو له مسؤول مسعود فرهاد سره مو د تذکرې د اخیستو په اهمیت او د برقي تذکرو د ورکړې په څرنګوالي خبرې کړې چې په ګډه به یې واورو
په سر کې کدارت وایي چې څه وخت د الکترونیکي تذکرو ویش پیلېږي او په څه ډول به تاسو دغه تذکرې په خلکو ویشي
جواب ما ورځ چې موږ د افغانستان یو حکم صادر که هغه څلورم د دلوې د امنیت میاشت وه وزارت امور داخلي ته همچنان د مخابراتو وزارت ته دا وظیفه سپارلی چې د حمل لومړۍ ورځ کې باید دوی تذکره وویشي کله چې موږ وایو چې تذکره اول د حمل مانا یې دا ده چې مخکې د هغې باید موږ د فورمې ثبتولو کار شروع کړو وزارت داخله نظر کې لري چې پنځلسم هوت دا خپل ټیمونه ولیږي چې دا ټیم په نوم د ټیم سپټ نام ټیم یادېږي دا لاړ شي او نږدې خلکو سره وګوري آگاهي خلکو ته ورکړي د تذکرې ګټې یا د سوالي تذکرې حکومت ورته ورکوي باید هر وګړي هر کورنۍ دا فارمونه چې موږ ورته تیار کړي دوی چې مرکز د سپټ نام ته راځي باید دا شان ټول د دوی تشخیص ویات شوی کورنۍ معلومي فارمونه ډک شوی بیا د موږ دا ټیمونه دوی ته یو ورقه ورکوي چې هغه ورقه کې دا لیکل شوی دی چې کوم ورځ کم تاریخ یا کم ورځ راشي ثبت نام وکي نو دا کورنۍ کولای شي چې په مغه ورځ آدرس د مرکز ثبت نام آدرس ورته ورکول کیږي هلته راشي ثبت نام وکي اما هغه ورځ چې دوی ثبت نام کوي تذکره هم چاپیږي
تاسو یادونه وکړه چې لومړی دغه ټیم د تاسو ځي او خلکو ته د تذکره اخیستلو د ګټو په اړه خبرې کوي دوی په هیڅ څه باید تذکره واخلي رادیو هم یو لار ده چې تاسو خپل غږ مستقیمن خلکو ته رسولی شي که تاسو د رادیو له لارې دوی ته وایي چې تذکره اخیستل څه ګټه لري په تیرې ښځو
دا تذکره نه یوازې ښځو ته بلکې ټول خلک چې ملک کې اوسېږي یا د نړۍ کې اوسېږي تذکره ورته ضروره ده چې باید وپېژندل شي دا تذکره اول د هر انسان پېژندل نه ده دا څوک ده د کوم ځای ده مثلا زنانه هم تحصیل کوي نارینه هم تحصیل کوي اوس څوک چې تحصیل کوي هغه غیر له دې چې تذکره ولري بله چاره نه لري دا شروع د تذکره ده د تذکرې اوله ګټه ده چې یو سړي ته رسېږي د ښځې حجونو ته ځي د عالي تحصیلاتو ته ځي مثلا ځمکې لري قوالي اخلي یا مثلا د خپل حقوق ادا کوي دا چې تذکره نه خو بیا د دینه واضح چې دوی محروم پاتې کیږي بر علاوه دغه نه دوی یو غړي دی او مملکت په حساب راځي ولې که دوی ثبت نامونه کې تذکره ونه اخلي دا دقیق نفوس څومره ښځې موږ افغانستان کې لرو یا یو کور کې په اوسط توګه څومره د ښځې ژوند کې نو دا تذکره که دوی ونه اخلي دا یو دقیق معلومات موږ لاسته نه راځي او دا اولین ځل لپاره یو فرصت ده چې موږ تاسو د افغانستان د نفوس په اړه دقیق معلومات پیدا کړو او که ښځې خود نه خواسته دوی تذکره و نخلی د موږ د معلومات باندې ګړي
د افغانستان اکثریت خځې بي سواد دي دوی په کلیو باندې کې ژوند کوي حتی زیات کسان دا نه خوښي چې د خپل میرمنې خور او ګور نوم چې کومه فورمه کې ولیکي یا له کوره دوی راوځي دا سه کلیو باندې کې دغه سل پروتو سیمو کې به تاسو څنګه له کوم لارو چارو استفاده کوي چې غوی هم تذکره واخلي
مخکې ما ویل چې د موږ ټیمونه مستقیمن زیر خلکو سره خبرې کوي خدا به یوازې نه دا د جماعتونو طریقه تبلیغات هم کیږي د علماو څخه موږ هم خوښ کوو چې موږ سره همکاري وکړي او هغه محلي حکومتونه چې دي مثلا وسوالي دي ښاروالۍ دي هغوی هم سره همکاری وکي او د منګ پیغام باید هر چاته ورسیږي دا کزه چې 8 ډالر څخه نو سره خمشت سي که تذکره ونه خلی کران سي 8 خونی شت لای کنه ولې یو تذکره د منګ ضرورت دی مجبوریت نه بلکې یو ضرورت دی چې منګ تذکره باید واخلو اوس که اسلامي مسلې ته منګ تاسو وړو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ټول خزو نمونه نمونه شته دي ټول خلک پیږي دغه مور باندې پیږي دغه ټول کورنۍ نمونه خلک پیږي نو نه دا فکر نکوم چې یو مشکل ولري اوس دا پرونه اقدم ندی پاتې چې خلک انکار وکړي نمونه ونه وایي سید یو سل کاله مخکې سلویخ کاله مخکې دا مسله ته حد پورې و اوس فکر نکوم دا مشکله مسله دوره جدي وي
کوم معلومات په دې نوې تذکره کې ځای سوی دي
شکل ظاهري چې موږ تذکره کلیدای شو هغه معلومات چې د یو وګړي د هویت تثبیت کیږي مثلا نوم د پلار نوم د نیکه نوم د دې اوسنی اوسېدو ځای او دایمي اوسېدو ځای دا معلوماتونه دي خپل د چپ کې د چې موږ کارت هوشمند مرتوی هوشمند د لپاره د معلومات ساتي نو کله چې ضرورت شي د دې معلومات لاستل کیږي د ماشینونو په ذریعہ او کسان چې مسولیت لري هغه کې مثلا کورنی شبه چې شي دی د افغانستان کې موږ نور ژبو سره آشنایی لري یا مثلا خارجي کې موږ ژبو سره آشنایی لري یا درجه د دې د تحصیل څومره ده یا تعلیم څومره ده یا کوم ځای کې پیدا شوی ده دا هم عام معلومات خو موږ د ظاهر په شکل نشو نوسته چې ځای ورته نه که تذکره ډیر غتل کې یو کتاب غونډه وسی خو بیا ټول معلومات ظاهری شکل برازي کارت وړو کېده همدم پر معلومات چې لازم ده چې دا وسړي پېژندنه وشي هغه ظاهری شکل کې راځي
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره و نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خوشاله اوسئ
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي